تاسو ستړي مشي شورز درته غوړم قدر من اوردونکو تاسو ته هم سلامونه. مخکمو واوردل چې خلک له بې برقی شکایت لري. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د برښنا ستونزه به نن حل شي. تر راپورونو مخکمو رابولم د دې سات خبرونو ته. د کندهار په سپین بولدک کې په یو چاودنه کې و ملکیان ټپیان شول. په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول او ناټو د اوکراین د جګړې له لومړۍ کرښې د شکیلو خواو د ځواکونو د وتلو هرکلی وکړ. د خبرونو تفصیل. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون په یو چاودنه کې لشتر لږه اووه تنه ټپیان شول. د کندهار د پولیسو ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادی راډیو ته وویل پرون ماسپښین په یوه موټر سایکل کې د ایښودل شوي بم په چاودنه کې اووه ملکیان ژوبل شوي دي. ویل کېږي چې د حملې هدف د کندهار ښار د اتمي حوزې د پخواني عامر جاجو ورور و، خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په څو جلا عملیاتو کې د دوو پاکستانیانو په شمول 14 وسلوال نیولې دي. د کندهار د پولیسو ویندوی جمال ناصر بارکزی پرون چهارشنبه خبري اعلانو ته وویل په نیول شویو کسانو کې دوه پاکستانیان هم شته چې مسیر او محمد عبدالله نومیږي او د په وینا کندهار ته د جاسوسۍ لپاره ورغلي وو. د همداراز ادعا وکړه چې له دغو دوو تنو څخه یو د پاکستان د پولیسو غړی دی. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت او سمنګان ترمنځ پر لویې لارې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویندوی وایس احمد صمیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
پولیس ملی ما در مسیر شارای پلخمری
دی وای ملی پولیسو د پلخمری سمنګان د لویې لارې په اوږدو کې د نویو امنیتي پوستو د جوړولو کار پیل کړی او دا لړۍ به تر هغه دوام وکړي چې امنیتي ګواښونه بیخي ختم شوي نه وي. په روسیو کې افغان امنیتي ځواکونو په بغلان کې د دهنې غوري په شمول ګڼې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړې دي. د فرا یو شمېر اوسېدونکي ادعا کوي چې د شار د صنعتي ښارګوټي ځمکه په غیر قانوني ډول یو شمېر وګړو ته ورویشل شوې او په بدل کې بډې اخیستل شوې دي. د فرا یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په صنعتي ښارګوټي کې د فابریکو پر ځای ځینې زورواکو پر قانون تیری کړی او شخصي کورونه او باغونه جوړ کړي دي. د فرا یو وسیدون کې صدیق یار وویل
متاسفانه تر اوسه هیڅ اقدام په دې برابر باندې نه دی شوی او اکثریت ځکه هم نیول شوی دي او شخصي سرایونه جوړ شوی دي، شخصي ملکیتونه جوړ شوی، باغونه جوړ شوی دي.
د فرا والی محمد شعیب ثابت ازادي رادیو ته ویل چې د خلکو اداوي سمیدیا او په اړه چیرنې کوي. په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول چې د ایران له سپایي پاسداران ځواک او حزب الله سره تړاو لري. د هغه شرکتونو دي چې مخکې د امریکا د خزانه وزارت هم بندیزونه ورباندې لګولې دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون وویل چې دا بندیزونه د تروریستانو پر مالی سیستمونو د حملې د مرکز له لوري تنظیم شوي چې مرکز یې په ریاض کې دی. د امریکا د خزانه وزارت په وینا د بندیزونو هدف د دواړو ډلو د مالي سرچینو بندول دي. تروریستانو پر مالی سیستمونو د حمله مرکز په 2019 میلادي کال جوړ شو چې سعودي عربستان، کویت، بحرین، عمان، قطر او متحده عربی امارات غړي دي. د ناتو سرمشر یانس ستولتنبرګ د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې د اوکراینی ځواکونو او د روسیې د پلوي بلتون غوښتونکو د وتلو هرکلی وکړ. دواړو خواوو پرون د لوهانسک په سیمه کې د جګړې له کرښې د شاته کېدو بهیر پیل کړی دی. یانس ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې مسکو د هم خپل ټول ځواکونه د اوکراین له ختیځه وباسي. د ناتو سرمشر پرون د اوکراین په بندري ښار اډیسی کې خبري اعلانو ته وویل ناتو په زغرده وایي چې روسیا ځانګړی مسؤلیت لري چې خپل ټول ځواکونه او پوځي مامورین له ختیځ اوکراین وباسي او د اوکراین د ختیځ له بې ثباته کولو لاس واخلي. د اوکراین دولتي ځواکونه د 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې په دوو ختیځو ښارونو لوهانسک او دونیسک د هغو بلتون غوښتونکو پر ضد جنګیږي چې روسیه یې ملاتړ کوي. د ټویټر عملیاتي رئیس جک دورسی پرون چهارشنبه وویل په دې ټولنیزه شبکه کې هر ډول سیاسي تبلیغات منع کوي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ښاغلی دورسی وویل ټولنیزې شبکې تبلیغ کوونکو ته غیر عادلانه لوړوالی ورکوي چې په منحرفونکو معلوماتو خلک تر اغیز لاندې راولي. تر دې وړاندې د روان اکتوبر په لومړیو کې د فیسبوک عملیاتي رئیس مارک زاکربرګ د امریکا په کانګرس کې د فیسبوک له لارې د سیاسي تبلیغاتو له بندېدو سره مخالفت وکړ. وی ویل چې سیاستوال حق لري چې په فیسبوک کې د بیان ازادي ولري. د جاپان په شوري لرغونی کلا کې نن سهار اور ولګېد او نږدې ده چې د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په لیست کې دا شامله لرغونی ودانۍ ویجاړه کړي. دا کلا د جاپان په جنوب کې په اوکیناوا ټاپو کې ده. جاپاني رسنۍ وایي د اور لمبې د ودانۍ په اصلي برخه کې بلې شوې دي. تر اوسه د اور لګېدو علت نه دی څرګند. او دنمارک د روسیې د انرژۍ دولتي شرکت گاز پروم ته اجازه ورکړه چې د گاز جنجالي شوې نلیکه د هغوی په اوبو کې تیره کړي. په دې ډول به د گاز پروم شرکت وتوانېږي چې د نورد ستورم دوه په نوم نلیکه چې د روسیې گاز په بالتیک سمندر کې تر جرمني رسوي بشپړه کړي. د روسیې د گاز دا نلیکه 1230 کیلومتره اوږدوالی لري. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د افغانستان برښنا شرکت وايي کابل ته د وارداتي برښنا د پرچاوي ستونزه حل شوه.
د نه کمرغان تر مخه و پرې زموږ همکارانو شکولې د ټول وارداتي برښنا به تور غوي او کاملاً جوړ شي.
په کابل او نورو ښارونو کې د برښنا د پرلتسې پرچاوي له کابل د عامو خلکو په کړاوونو هم راپور لرو. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي پراخي ساحه له طالبانو تصفیه کړې دي.
پر شمال او جنوب باندې 40 کیلومتر مرزي ساحه کې پرمختګ کړی دی چې دا ساحه د 12-14 کال پورې د طالبانو د ښاروالۍ په نامه یادېدله.
په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو او دغه راست د افغانستان مسالو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ساعت 8:08 شوې. زموږ غږله آزادي رادیو اوري. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې نن به د کابل شهر او یو شمېر ولایتونو ته وارداتي برښنا بیرته وصل شي. د دې ادارې وایند وحید الله توحیدی تیر شپه آزادي رادیو ته ویل چې په جنوبی سالنګ کې د برښنا پایه چې د هغه په وینا څو او واشو وګړو الوزولې و په اساسي ډول بیرته جوړه شوې ده. د توحیدی په وینا د افغانستان برښنا شرکت د دې پایې د تخریب له کبله تر 6 میلیون افغانۍ زیات تاوان اوښتی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړاندې کوي.
د افغانستان د برښنا شرکت وایند وحید الله توحیدی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې انجینران یې پریالي شول چې د وارداتي برښنا هغستن یا پایه چې الوزول سره وه په اساسي ډول ورغوي، خو ځینې واړه کارونه پاتې دي چې نن به ترسره شي.
خو د نیک مرغان تر مخامه پورې زموږ همکارانو شکولې د ټول وارداتي برښنا بیرته ورغوي او کاملاً جوړ شي. فقط یو معمولی یو دوار کیانه پات شوې چې نو وخت شور باندې
توحیدی زیاته کړ چې په جنوبی سالنګ کې د وارداتي برق د پایو په بیا رغولو نږدې 6 میلیون افغانۍ لګیدلې دي. د کابل شهر او ځینو ولایتونو ته د برېښنا د جریان د خرابېدو لامل یوازې برېښنا شرکت ته مالی تاوان نه دی رسیدلې، بلکې فابریکې، صنعتي پارکونه، روغتونونه او سوداګري هم متاثر کړي دي. د برښنا د جریان کمزوري کېدو حتی د افغانستان د جمهور ریاست د ټاکنو د رایو د ګڼلو پر پروسه به اغیز نه و. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویندویانو د اکتوبر د میاشتې په 2مه اونۍ کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د برښنا د قطع کېدو له امله څو ورځې انټرنیټ دومره کمزوري و چې د معلوماتو د مرکزي سیستم یا سرور کار یې پڅ کړی و. د کابل ښار او شمېر ولایتونو ته د برښنا جریان د سپتمبر د میاشتې د پیل راهیسې قطع وصل کېږي. د سپتمبر په نیمایي کې حتی په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د برښنا د جریان د خرابوالي والی پړه پښتني کړي وي. روسي وار کابل ښار ته د برښنا پر جریان د حمله خبر د اکتوبر 10 په ماښام خبر شو. د برښنا شرکت چارواکو وویل چې ناڅرګندو کسانو د جنوبي سالنګ د تنګیاجان په سیمه کې د وارداتي برښنا یو پایه په ماین الوزولې ده. د برښنا شرکت وایاند وویل چې د سیمې سخت جغرافیا د دوی انجنیرانو ته کار سخت کړ او د الوزول سوی پایه ترمیم زیات وخت ونیو. وحید الله توحیدی وایي
دا داسې یو ساحه کې و چې دلته د ماشینري د تګ امکانات هم ډېر کم وو او دغه پایا وزن هم تقریبا شپږش نه تر اتیش تونه پورې وو او زموږ همکاران مجبور وو چې دغه پایا هر یو ټوټه یې باید په لاس باندې تر یو نیم ساعت پورې باید د غر ته جګ کړی وو هلته بېرته سټ کړی وو. د همدې لپاره لږ وخیره هم شو.
د پروان د برېښنا رئیس ناصر احمدي د اکتوبر په 10 ازادي راډیو ته ویلي وو چې پایا یو سیمه ایز وسوال چې په امپراتور مشهور دی الوزولې. هغه مهال د پروان امنیتي چارواکو په سالنګونو کې مسؤلینو د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې وه. وروسته په پروان کې امنیتي چارواکو له پیښې سره په تړاو د شپږو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ، خو یې بالاخره معلومه شوه چې په جنوبي سالنګ کې د برېښنا پایه چالو زولې وه. د افغانستان د برېښنا شرکت وایاند وحید الله توحیدی وویل
دا د منطقې یو څو لوچک کسانو په دې منطقه کې اوسېدل او خپل د شخصي غوښتنو لپاره چې اقتصادي منافع تي وي سي دا یې خراب کړی.
خو کوم ډول شخصي ګټې مطرح شوی وي؟ وحید الله توحیدی وویل چې دا معلومات باید د افغانستان امنیتي ادارې خلکو ته ورکړي.
و امرید دل چې د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د هڅه کوي چې په کابل کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه نن حل کړي. د برېښنا نشټوالی په کابل کې د خلکو عادي ژوند او د صنعتکارانو کارونه ټکنی کړي دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي درې ورځې کېږي چې برېښنا نه لري. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
سیوچینه وهل کېږي خو کوټه نه رڼا کېږي. په کابل کې د برېښنا نشټواله یو لوی ستونزه ده. د رڼانا د کار اخیستلو ترڅنګ د کورونو وب د کور د کارونې وسایل ټلویزیون موبایل دا ټول تر ډېره ځایه برېښنا ته اړتیا لري. د کابل ښار اوسیدونکی 28 کلن الیاس وای د برېښنا د نشټوالي له امله زوی نن ښوونځي ته نه دی تللی.
ثبوت لباسای خداورت مادر کالای نوتوس
نن چې می زوی غوښتل ښوونځي ته لاړ شي ویل دل چې کالی وته نه دی وی ویل نظم هم سفیان میرا پوری خان دی زو مور ډیر خپه شو.
په کابل کې د برېښنا نشټون یوازې د الیاس زدکړې نه دی اغیزمنې کړي، بل بلال احمد یو محصل دی چې وای د شپې لخوا باید درس ووایي خو دا کار له برېښنا پرته نشي کېدی.
زه خپل محصل هم نشم کولی چې درس وایم ځکه چې برق نه وي. برق چې نه وي ما ټول ضرورت برق باندې ده. اوس هر کار چې برق نه وي هیڅ کار نه کیږي.
د برېښنا نشټوالی صنعتي کارونه هم زیانمن کړي دي. دا د کابل ښار په صنعتي پارک کې د بوټانو جوړولو د تولیدي فابریکې دروازه ده چې د برېښنا د نشټوالي له امله له درې ورځېني ځنډ وروسته خلاصېږي. شفیق د دغې کارخانې خاوند دی. د په دغه کارخانه $400,000 پانګونه کړې ده. دی وایي د برېښنا نشټوالي ورته ډېر زیان اړولی دی.
برق د صنعت روح دی او یو هفته کیږي چې زمونږ برق نه لرو. پر صنعتي پارکونو کې په هر ورځ تیرې دو سره 40,000 تر 30,000 افغانۍ د هر صنعتکار تاوان رسی.
په ټول افغانستان کې شاوخوا 4,500 کارخانه شته خو یوازې په کابل کې شاوخوا 2,000 کارخانه دي چې سباندې 50,000 کسان پکې کار کوي. د کابل د صنایعو د خونې په خبره د یوې ورځې د برېښنا نشټوالی کارخانو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسوي. د دغې خونې عامل رئیس کریم عظیمی آزادی راډیو ته وویل
دغه سه مشکلات سره هم موږ مخامخ یو چې دوه ورځې درې ورځې حتی تر وی هفته پورې مکمل برېښنا قطع کیږي او لدین آی څخه ډیر لوی ضرر خصوصي سکتور ته په مجموع کې او د فابریکاتو ته د پیخیږي چې د سره هم د دولت عواید کمیږي او هم یو ډیر شمیر خپل کارګر له لاسه ورکړي.
د برېښنا شرکت په خبره د دولت وسلوالو مخالفینو څو ورځې مخکې د وارداتي برېښنا یوه ستنه په جنوبي سالنګ کې ونړوله او دوه نورې لږ څه ویجاړې کړې. له دې سره د کابل، پروان، کاپیسا، لغمان، میدان وردګو، ننګرهار، غزنی، لوګر او پکتیا ولایتونو کې برېښنا پرې شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د کورنیو بې ځای شویو کډوالو ژوند له سختو کړاوونو سره مخامخ دی. په یو بل راپور کې په واورئ د افغانستان د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ په مهال د لارښود پروګرام پیلوي. خو مخې تر دې هلمند ته زو، د هلمند امنیه قومندان وایي وروسته له 3 کلونو د نهر سراج ولسوالي ډیری برخې له طالبانو تصفیه کړي دي. سمونمل احسام الدین هلمندی په یوه خبری غونډه کې وویل د نهر سراج ولسوالي په مربوطاتو کې د طالبانو داسې سیمې بیرته نیولي چې په تیرو 3 کلونو کې دولتي سرتیری نشوای ورتلی. د دې موضوع په اړه له هلمند د الیاس دای راپور واوري.
امنیه کمانډان وایي د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د انتخاباتو وړاندې پیل کړي عملیات اوس هم ادامه لري چې معلوم پرمختګ یې کړی دی. سمونمل احسام الدین هلمندی چې په یو خبري ناسته کې معلومات ورکول ول، په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو څخه داسې سیمې نیولې دي چې په تیرو څو باندې 3 کلونو کې حکومتي سرتیري نه دي ورغلي. د زیاته کړه غواړي ښار ته نږدې سیمې او په خاص ډول هغه مرکزونه چې د طالبانو لخوا پر امن سیمو حمله او بریدونه پکې پلانېږي تصفیه او تر خپل ولکې لاندې راولي.
په نهر سراج کې عملیات روان دي چې هغه کمربند چې موږ زور درلو د هغه کمربند څخه 12 کیلومتره پر غرب او شرق باندې او یا پر شمال او جنوب باندې 3 کیلومتره موږ د ساحه کې پرمختګ کړی دی چې دا ساحه د 12 یا تر 14 کاله پورې د طالبانو د ښاروالۍ په نامه یادېدله. دا ساحه ټول اوس د نظامیانو په لاس کې ده، ولته قوي کمربند پکې جوړېږي او هم هلته همدلته خلک اوسپنجري ولسونه را روان دي، زموږ ناسې ورسره روانې چې دې مشکلات حل کړو.
نهر سراج د هلمند یوه د پراخه او د وګړو نه د ډکو ولسوالیو له جملې ده چې 95% په تیرو څه باندې 3 کلونو کې د طالبانو په ولکه کې ده. د لشکرګاه کندهار لوی لار هم د دغه ولسوالۍ څخه تیر سوی دی چې اکثر وخت نه امن او د ترافیکو پر مخ بند وي. کتونکي وایي که حکومتي سرتیری نوي سیمې نیسي ودې ساتي او ورسره جوخ دي په امن سیمو کې هم د نامنیو په ضد لاس په کار سي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي که د نهر سراج د مهمو سیمو د نیولو لپاره عملیات کیږي نو لشکرګاه، نادالي او نوه ولسوالۍ دي هم نام نوی تنه پرشدل کیجم.
سراج او نور سیم کی روان دی د یملات مشتاین کو او واکنده ش شکار دی او نیک اقدام دی. ولی کم زایو کیچه نام نه د پشار کی وس پهلن بیا نام نه زیات سوی دا او په نور سیم کی نه دالی کی نه وکی بعد په ډیرو کوي تدابیر ونی سی په پشار کی امنیت تدابیر ونی ولسی او په نور سیم کی بعد کوي تدابیر ونی ولسی.
په نهر سراج کې په داسې حال کې د سیمو د نیولو په موخه عملیات پیل سوي دي چې د هلمند 15 ولسوالۍ په مکمل ډول او د 15 نورو د مرکزونو پرته ټولې د طالبانو په ولکه کې دي. حکومت دمګړۍ د لشکرګاه په شمول د ګریشک ولسوالۍ ډېرې سیمې خود نادالي او ناوي ولسوالۍ په مکمل ډول په خپل ولکه کې لري. طالبانو په نهر سراج کې روان عملیات نمایشي بللې دي او د هلمند امنیه قومندان لخوا دا خبره چې ډېرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستې دي یوه ادعا بللې ده. ملګري استاي د ازادي راډیو هلمن.
د افغانستان د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال د لارښود پروګرام د پراختیا خبر ورکوي. د دغه وزارت سرپرست میرویس بلخي د نجونو روغتیا په ځانګړي ډول د میاشتنۍ ناروغۍ په تړاو یوې غونډې ته وویل دوی په دې اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي دي. د دې موضوع تفصیل د فیروزه عزیزي په راپور کې.
سارا 14 کاله عمر لري چې د عامه پوهاوي د نشتوالي پر مهال بلوغ ته ورسېده او د لومړنۍ میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال یې له ویرې ژړل او آن 2-3 ورځې ښوونځي ته هم نه وتللي. سارا وایي حتی په دې نه پوهېده چې دا مسله له خپلې مور او خور سره شریکه کړي او که نه. د سارا په خبره تر اوسه یې مور په دې اړه ورسره خبرې نه دي کړي.
پخوا تر دې هیڅ معلومات مې نه لرل. کله چې د لومړي وار لپاره ناروغه شوم ډېره وویرېدم. وروسته یوې ملګرې سره مې خبرې وکړې او راته یې وویل چې دا معمولي خبره ده. ما ته یې لارښوونه وکړه چې څه وکړم. له هغې اوس 2-3 کاله تېرېږي. اوس موږ ته عامه پوهاوی کېږي او زه دغه معلومات خپلې خاله لور ته رسوم چې اوس نوې بلوغ ته رسېدلې ده.
میاشتنۍ ناروغي یا د وینې ضایع کول د یوې نجلۍ د بلوغ لومړنۍ نښه ده چې هر میاشت لیدل کیږي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې حکومت او خلک لاس په کار شوي څو په دې برخه کې د خبرو کولو په اړه محدودیتونه لري کړي. د افغانستان لومړۍ میرمن رولا غنی په کابل کې په دې تړاو یوې ناسته کې نجونو ته په یاد برخه کې د زده کړو د پروګرام په پراختیا ټینګار وکړ.
زما تر ډیره ټینګار په کورنیو، ښوونکو او د کورنۍ په مشرانو ده، څو په دې تړاو خپلو نجونو سره خبرې وکړي او ورته پوهاوی وکړي چې د بلوغ په دوره کې یو شمېر فزیکي بدلونونه سره مخ کیږي.
په ښوونځیو کې نجونو ته باید ځانګړي تشنبونه جوړ شي. تر دې وړاندې د پوهنې وزارت د بدني روزنې ادارې رئیس ویلي چې د روان لمریز کال تر پایه پورې به په 200 ښوونځیو کې نجونو ته ځانګړي تشنابونه جوړ کړي. د پوهنې وزارت وایي د دوی موندنې ښیي چې د نجونو د پرله پسې غیر حاضرۍ عمده لامل میاشتنۍ ناروغي ده. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي د نوي پروګرام په تړاو وویل چې د بلوغ او میاشتنۍ ناروغۍ په اړه دوی یو لارښود پروګرام په پای کې نیولی دی.
الحمدلله اوس مهال نږدې 110,000 جلده د لارښود کتابونه چاپ شوي او موږ توانېدلی یو چې په بېلابېلو ولایتونو کې د یو تقویتي مضمون په ډول تدریس شي تر څو ټول زده کوونکي د دې طبي پدیدې په تړاو معلومات ترلاسه کړي.
که څه هم د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د میاشتنی ناروغۍ په تړاو خبرې کول شرم ګڼل کېږي، خو په دې وروستیو کې د پوهنې وزارت سربېره یو شمېر وزارتونه او ادارې په ځانګړي ډول د عامې روغتیا وزارت او مدني ټولنې هڅه کوي چې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ په تړاو دوی ته معلومات ورکړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې دوهونیز پروګرامونه لرو، خو اوس به احمد شیبر درته وایي چې نړیوال مطبوعاتو څه لیکلي.
نیویارک ټایمز طالبانو ته د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت د نوي وړاندیز مسله څېړلې ده. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د سیشن بی پورس په کابل کې خبري غونډې ته وویل حکومت بل طالبانو سره د سولې خبري په دې شرط وکړي چې دا ډله یو میاشتنۍ اور بند وکړي. د ورسپانې په باور شایي لدی شرط سره د سولې خبري نور پیچلې شي او طالبان لدی سره مخالفت وکړي. طالبانو بیا بیا د افغانستان د حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو سره مخالفت کړی او هغه وخت هم د خبرو ته چمتو نه وو چې افغان حکومت پرته له شرطه له دوی سره خبرو ته حاضر وو. طالبانو ویلي دي چې هغه وخت د حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو کیږي چې حکومتي استازي د بین الافغاني پلاوي برخه وي او واشنگتن اعلان کړی وي چې خپل پوځان له افغانستانه باسي. نیویارک ټایمز د غربي چارواکو په وینا لیکي هغه مهال د طالبانو او افغان حکومت استازي شای مخامخ خبرو ته چمتو شي چې د دواړو لوریو ترمنځ اعتماد پیاوړی شي او د باور پیدا کېدو لپاره مثلا کېدای شي چې زندانیان سره تبادله کړي او د شخړو د کمیدو ژمنې وکړي. ورسپانه لیکي چې د افغان حکومت د مشروطې سولې په اړه د طالبانو استازو ویلي دي چې دوی په خپل پخواني شرط ولاړ دي. امریکایي ځواکونه دي ووځي د دې په بدل کې به طالبان د القاعده په څیر له ترهګرو ډلو سره رابطه قطع کړي او بیا به بین الافغاني خبري وشي چې په هغه کې به هم اوربند وارله مخه شرط نه وي، خو کېدای شي چې د نورو موضوعاتو تر څنګ پر اوربند بحث وشي. نیویارک ټایمز بیا په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سویل شاهین خبري راخیستې دي چې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د نوو پړاوونو خبرو ته اشاره کوي او وایي د سولې خبري بشپړې شوې دي. په موافقه کې د اوربند په ګډون ټولو سوالونو ته ځواب ویل شوی دی. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه سترات فور کامنټري خبرونه لیکي چې واشنگتن له خپلو دوو سیالو هیوادو چین او روسیې سره په تماس کې دی. خبرونه د اکتوبر په 15مه ماسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته اشاره کوي او لیکي چې د دې پروسې په اړه د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره خبرې کړې دي. وړاندې راغلي دي چې د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې نهایي هدف دا دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه له سیاسي لارې هواره شي. د ستراتفورد کمیټي خبرونې د دې خبرې کړې مقالې د لیکوال په باور که سوله وشي افغان یاغیان به په قدرت کې شریک شي او نتیجه به یې دا شي چې چین او روسیې ته به لار هواره شي چې له طالبانو سره اړیکې پیاوړې کړي او په دې ډول په افغانستان کې له ترهګرو سره خپله مبارزه پراخه کړي. خبرونه بیا لیکي تر هغو چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې پوځي حضور لري د دوامدارې سولې واک د واشنگتن په لاس کې دی، خو له طالبانو سره د ماسکو او پیکینګ په مخ په زیاتېدونکو روابطو باید سترګې پټې نه شي. نو د خبرونې په باور د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د سولې لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع جوړېدو ته اړتیا لري.
مخې ته راځي چې د افغانستان مسلو ته بیا ورشو، ګورو چې په پاکستان کې څه تیریږي. په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د آزادۍ لاریون نن اسلام آباد ته رسیږي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان بیا ژغ وکړ چې استعفا وکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ازادۍ مارچ غړي به نن د اسلام آباد په اچناین سیمه کې د اتوار بازار په نوم مارکیټ ته په نږدې میدان کې لمن وغوړوي. هغوی به د صدر اعظم عمران خان د لواک لرې کېدو د غوښتنې تر څنګ خپلې درې نورې اساسي غوښتنې هم مطرح کړي. د ازادۍ مارچ غړي غواړي چې د پوځ له لاسوهنې پرته بیا ټول ټاکنې وشي، په اساسي قانون کې د اسلامي اصولو ضمانت وشي، او هغه سیاسي شخصیتونه باید خوشی سي چې د پاکستان د احتساب د ملي ادارې په حکم نیول شوی دي. د جمعیت علمای اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د لاهور ښار د نیاز بیګ په سیمه کې د ازادۍ مارچ ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې
ازادی مارچ اسلام آباد ته رسیدو وروسته د حکمرانان به کور ته لیږو، ځکه چې دوی ته د پاکستان په اولس د حکومت کولو هیڅ حق حاصل نه دی. په ملک کې چې په ګرانۍ کې څومره هم اضافه شوې ده، نو دا د موجوده حکومت د خرابو پالیسیانو نتیجه ده. او که دوی کې لږ هم غیرت پاتې وي، نو په دومره ګڼ شمیر کې پر ضد د خلکو راوتلو وروسته دوی لا زموږ د اسلام آباد رسیدو نه وړاندې استعفا ورکول پکار دي.
خو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ګوند تحریک انصاف پاکستان ویلی چې عمران خان به هیڅکله له خپل مسؤلیت او ژیس پکې نه کړي. د پاکستان د صدر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار فردوس عاشق پرون خبریالانو ته وویل تاسو پر ټولنیزو رسنیو خپاره سوي عکسونه او فلمونه وکتل چې د مارچ ګډونوالو یوازې ډنډې نه بلکې کلاشینکوفونه لېږدول. فردوس عاشق وویل چې هغوی د ازادۍ مارچ په دقت او له نږدې څاري. په پاکستان کې شمېر نورو سیاسي حزبونو لکه مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي، نېشنل او پښتونخوا عوامي ګوند هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ روان شوی مارچ ملاتړ کړی دی. دا مارچ د اکتوبر په 28مه د کراچۍ ښار له سوراب کوټه روان سو. د خیبر پښتونخوا به د ازادۍ مارچ د پلویانو قافله هم نن اسلام آباد ته ورسیږي او له جمعیت علمای اسلام فی سره به یو ځای سي.
اوس هم په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شیو ستونزه چې له ډیرو کړاوونو سره مخامخ دي. دا کورنۍ وایي د ژمي پر رسیدو سره لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د چارواکو په وینا د 2019 میلادي کال له پیله تر اوسه په سلګونه زره کسان د جګړو له امله بې ځایه شوي دي. تفصیل د ناجیه ساپی په راپور کې.
جمیله لدری و رزوروس ته خپل بچیانو ته ګرمه ډوډۍ او خواړه تیاروي.
نن غرمه ده د بچان د پاره په خومه ډیر جراغان وکړو، ول پټاټي را پخاوم او دغه پټاټي ور پخاوم، ماشومان به خیره باندې جاړ
وای. ډیر کله وچه ډوډۍ هم په دسترخوان نه وي.
دغه ډوډۍ چې دغه ماشومان په دغه په جنگ په جنجال خوري، جدي خو جړای دي، دغه بغاري وي، په هغه نه مړیږي. لا شپاج دیر سی بیا دغه سی ناری او چې غاری دغه څه موږ نه مده کړی، چای د سمج نه سورانی والی په می د شیخ موګر سره کې نه دلی دلی پر دغه ماشومان پر جنگ.
د شپګو بچو مور سلویخ کلنه جمیله له هلمند ولایت څخه د کابل په کارتینو کې د کډوالو کم ته بي ځای شوې ده. دا وایي جګړو ورڅخه د کورنۍ اته غړي اخیستې دي.
زنګونه به دغه دغه د اکا معنه می پکښه شهید اوسه، زما د اکا لور پکښه شهید اوسه، زما خاله پکښه شهید اوسه. وګر سړی کې مې د خوشحالي ورځ په دا علمند کې موږ نه ولیدل، نه مې د خوشحالي ډوډۍ پکښه خوړلې ده. دغه په غلا په دغه په مرمو په مرمۍ باندې کېدل او جنگ په مسجد د جنگ صدا وتښتېدل رالو. دغه په دغه لار کې چې موږ راتښتو سلو پنځه دانې مشهیدان سو. پداغه په سروونو رنگو چې موږ زداغه لمن د سوت شته د لورالو.
د جمیلې میړه بوت ګندون کې یا موچی دی چې په خبرې د ورځې 50 تر 100 افغانۍ وګټي. دغه کورنۍ وای د جمی پر رسیدو سره لمړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
دغه د جمی را له دغه ماشومان د ستپیږي چې ولکه د خاشاله رو چې موږ یې ورکو، وړه موږ نه لرو، بوت موږ نه لرو، د نور هغه نور پس پرېږدا چې موږ نه لرو. دغه ماشومان د کچیر ته سمه کاغذان ټول کې دغه چای پرای شو ډوډۍ په تخو لام کاغذان دغه خلک پر پیش د کچري څخه په سیاخ راځي د کاغذان مټولوي.
د کابل خار په کارتینو کې ل بیلابیلو ولایتونو څخه راکړه شوی نږدې 320 بي ځای شوی کورنۍ ژوند کوي چې ل ناوړه وضعیت سره مخ دي. د دې کمپ قومي مشر میر حمزه وایي
دوسی وقت پر موز بندی را غلی دیدی سی خلق مالی دیلی دی چی در لسو کالو انجلی خرسه کرده ده موز بل یو شای نگوارو موز کور غوارو
دا افغانستان دا کدوالو چار وزارت ویان سید عبدالباسط انصاری دا دوشنبه په ورځ ازادي روډیو ته وویل چې د 2019 میلادي کال له پیله تر اوسه 3,095,015 کسان د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. دغه وزارت وایي بې ځایه شوي کسان تر ډیره له هلمند، کونړ، ننګرهار، کندوز، فاریاب او بدخشان ولایتونو څخه راغلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل نوي راپور کې زیاتوي چې په بې ځایه شویو کورنیو کې په سلو کې 85 یې له 18 کلونو کم عمره ماشومان جوړوي. له دې شمېر څخه د شپږو سرپرستي د جمیلي او د دې د بوټګنډون کې خاوند په غاړه ده چې د دوی په خبره د سبا لري او د بیګا نه لري. نورې کورنۍ هم شاید ورته ستونزې او کیسې ولري چې هر یو یې اورېدل او ورته رسېدل غواړي.
دا هم د خبرونې د مهمو خبرونو سرټکی. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه اووه تنه ټپیان شول. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په څو جلا عملیاتو کې د دوو پاکستانیانو په شمول 14 وسلوال نیولې دي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت او سمنګان ترمنځ پر لویې لارې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. د فرایوش می روسیدون کې ادعا کوي چې د شهر د صنعتي شارګوټي ځمکه په غیر قانوني ډول یوش میر وګړو ته ورویشل شوی او په بدل کې بډیا اخیستل شوی دي. په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول چې د ایران له سپای پاسداران ځواک او حزب الله سره تړاو لري. دا هغه شرکتونه دي چې مخکې د امریکا د خزانه وزارت هم بندیزونه پرې لګولي وو. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې د اوکراینی ځواکونو او د روسیې د پلوي بیلتون غوښتونکو د وتلو هرکلی وکړ. دواړو خواوو پرون د لوهانسک په سیمه کې د جګړې له کرښې د شاته کېدو بهیر پیل کړ. د ټویټر عملیاتي رئیس جاک دورسی پرون چهارشنبه وویل په دې ټولنیزه شبکه کې هر ډول سیاسي تبلیغات منع کوي. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې ښاغلی دورسی وویل ټولنیزې شبکې تبلیغ کوونکو ته غیر عادلانه لوړوالی ورکوي چې په منحرفونکو معلوماتو خلک تر اغیز لاندې راولي. د جاپان په شوري لرغونی کلا کې نن سهار اور ولګېد او نږدې ده چې د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په لیست کې دا شامل لرغونی ودانۍ ویجاړه کړي. او ډنمارک د روسیې د انرژي دولتي شرکت گاز پروم ته اجازه ورکړه چې د گاز جنجالي شوی نلیکه د هغوی په اوبو کې تیره کړي. د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. اساسي او بشري حقونه او همداراز ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زهمایون هیواد یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ له کوره د نجونو د تېښتې په شمېرو، عواملو او حل لارو غږیږو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څارنې او ارزونې د څانګې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې دا راته ووایي چې د کمیسون د شمېرو له مخې له کوره د تېښتې څومره پیښې په کابل کې ثبت شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون مرکزی زون په تیر کال کې 93 قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی، له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاسې په تېښته باندې بریالۍ کړي دي چې باید وتښتېږي، له کورونه فرار وکړي، سره دا 93 قضیې دي چې البته د 93 قضیو نه 13 لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالات معلوم نه دی چې دوی چیرته دي، خو بهرحال له کوره سره وتلي دي، سره تللی دی چې نه مونږ ته راغلی دی او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په نور 12 قضایوي دي چې کمیسون ثبت کړي دي. په دې اساس باندې دغه 12 قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دی فامیلونه ته راغلی دی چې وی یا دی دوی خواسته کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسلاړ سي او یا هم دی وی په لاټه کې څه څه پیدا کی. نو مجموعاً داسې ویلی سو چې درې نوي قضیې چې په هغه کې لو دیرسې لادره کی او دو شپېته یې معلوم دی خلکو ته.
ولې ځینې نجونې او مېرمنې له کوره تښتي؟
د دې نه مخکې باید زیات شي ته اشاره وکړم، دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ژوند له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګنې ځای باید ډېر توجه پرې وسي. د اسلامي قوانینو او د وضعي قوانینو په رڼا کې باید